یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالی ډېری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي. یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځان ته یو داسې ژوند ځان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریبر کول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي. او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلی دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمېرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 20 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلي دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 20 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دا کار زکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجن په کورونو کې د تاریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی به سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلا معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته له خپلو کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپله یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه اخلاقی جرائم باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرائمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دي اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
خې دلانه فیصله و منګول و در شې
په حنا
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجه است. بیروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی، د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورېده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر ته راجي شوي دي، چې له دې 1300 اورېدونه 3 اورېده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړې ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسي درلودله، او 25 مورد نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیې لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلي دي. یعنی هغه نور شپږ ولایته چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي، لغونه موږ قضیې کمی درلودلي، لکه له پروانه 8 قضیې موږ درلودلي، کاپیسا نه 6 قضیې، سبتي سي پیګري سي، بامیان 4 قضیې، لوګر ولایت نه 3 قضیې، د کندی نه هم 3 قضیې، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیې موږ تر اغلی دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي، دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي. ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي، په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې ادې ته اړ شي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي، او سرنوشت یې هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوي دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کېږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه بزنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا کلمو د غزنی بالایسار له نګدې څخه لیدلای؟
څالو له خاطه دې برجونه دلودل چې تقریبا شپږ دیش برجو، چې دې برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت لود.
تاسو په نظر بالای سار له تاریخي او فرهنګي پلوه سار زخت لري؟
تاریخي قدامت لري او تاریخي پیښو ته په کتو سره لا هم اهمیت لري.
ولې بالای سرونه په اکثره ولایتونو کې د خرابېدلو په حالت کې دي؟
دلته په خوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.